د غرمې دولس بجې شپې ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښ نیو په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
دفاع وزارت وی افغان قواوو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې تر شپېتو زیات وسلوال وژلي. په کندز کې وروستیو ناامنیو 40,000 کورنۍ زیانمنې کړي. یو امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې وه د ایران لخوا دې ډلې ته ورکول سوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 14 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې راغلي چې دغه عملیات چې هوایي ملاتړ هم ورسره وو په کنړ، لغمان، غزنی، پکتیا، خوست، میدان وردګ، کندهار، اورزګان او نورو ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په وژل سوو کې د سختریزو وسلوالو 15 مهم قمندانان هم شامل دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو د 12 سرتیرو وجل کې دوه خبر هم ورکول سوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هیواد امنیتي وضعیت او د روانو حالاتو په اړه له سیاسي، جهادي او مذهبي مشرانو سره غونډه وکړه. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د افغانستان دښمنان غواړي د ناامنیو د لارې د پرمختګونو مخه ونیسي. د شغلي مینوال په وینا جهادي، سیاسي او دینی مشرانو د افغان حکومت له روانې تګلارې ملاتړ څرګند کړ او ټینګار یې وکړ چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو تر څنګ دي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې هڅې هم ګړندي او پراخیسی. ولس مشر غنی په داسال کې پارک کې سیاسي، مذهبي او جهادي مشرانو سره ګوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو په وسو بریدونه کې لسګونه ملکیان وژل سوي دي. د کندز چارواکي وایي په وروستیو جګړو کې شاوخوا 40,000 کورنۍ زیانمنې سوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي له هغو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل سوي چې د وروستیو جګړو له کبله د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. د والي وایند سید محمود دانش ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر په دستور له اړو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل سوي.
40,000 فامیل آسیب دیده در حدود
40,000 کورنۍ زیانمنې شوې دي. شاوخوا 10,000 او 300 کورنۍ دې ته مجبور شوې چې خپل کورونه نور ولسوالیو او خوندې سیمو ته کډه شي. 3,000 او 1,500 زیات نور کورنۍ گاونډوي ولایتونو ته کډه شوې چې تخار، بدخشان، بلخ، بغلان او کابل ته بي ځای شوې. ولسمشر پاول ګام کې د کندز له بي ځای شوې کورونو سره د اویا میلیونو افغانیو په ارزښت مرسته وکړه.
د کندز د ولی ویان وی پر مستحق بي ځای سو کورنوي به دغه مرستې د حکومتې له لارې وویشل سي چې د ولی لخوا موظف سوی ده. ویل سوي چې نورو بهرنیو مؤسسو هم له څه باندې 2,600 کورنیو سره د مرستې ژمنه کړې ده. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشترکې کمیټې پرون په کابل کې غونډه وکړه او د وروستیو جګړو د قربانیانو له کورنیو او اغیزمنو سو کسانو سره یې د مرستو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې مشري یې د اجرایه ریاست دویم مرستیال انجینیر محمد خان کوله او د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم پکې ګډون درلود، اړو خلکو ته د مرستو پر څرنګوالي او لومړیتوبونو بحث وسو. په غونډه کې په ځانګړي ډول د کابل په کارتي سخي سیمه کې د عاشورا پر مراسمو د سوي برید له متاثره سو کورنیو سره پر عاجلو مرستو ټینګار وسو. له بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ګډې کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام او د دې سازمان د بشري مرستو د رسولو د ادارې مشرانو هم برخه درلوده. د لغمان په قرغی ولسوالۍ کې د کابل جلال آباد پر لار تیر شپه د یو مرسیډیز موټر سره د بس د ټکر له کبله یو تن مړ شوی او ولسنه نور ټپیان سوي دي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک نن ویل چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
یو کس په دغه پیښه کې په شهادت رسیدلی او 12 تنه نور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې د شپږ تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ.
د لغمان چارواکي وایي د پیښه ټپیان تر لومړني درملنې وروسته د ننګرهار د روغتیا ریاست روغتون ته انتقال شوي دي. لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د یمن شیعه وسلوالو پر امریکایي بیړۍ توغولې وه د ایران لخوا دې ډلې ته ورکول سوي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې دفاع وزارت ورته د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ د درویو میزایلو د برید په اړه معلومات ورکړي، پر حوثي شیعه وسلوالو د ترسره سوي ځوابي حملې ملاتړ وکړ. د امریکا سمندري ځواک پرون د لرې واټن ویشتونکو کروز میزایلو په واسطه د یمن د حوثي وسلوالو د رادار مرکزونه له منځه یوړل. جان مکین وویل د امریکا سمندري ځواکونه په دې ځوابي عمل سره کلک پیغام ورکړ چې دغه ډول تیری به ونه زغمل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جان کربي هم ویلي چې حوثي وسلوالو ته دا میزایل ایران ورکړي دي. نموړي دا هم ویل چې شایي حوثیانو یو شمېر داسې میزایل د یمن له حکومتي ځواکونو څخه رانیولي وي. ایران په ښکاره د حوثي یغنه ملاتړی دی، خو دا ردوي چې ګواکې دې ډلې ته یې وسلې ورکړي وي. د سوریې او ترکیې پر پوله پرون د یوې موټر بم چاودنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان ووژل سول. عیني شاهدانو او د سوریې د بشري حقونو ډلو ویلي چې چاودنه په باب السلامه سیمه کې سوې او وژل سوي زیاتره وسلوال یاغیان دي. په دې چاودنې کې 25 کسان ژوبل سوي دي چې د اتو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. یوه اونۍ مخکې همدې سیمې ته نږدې د ترکیې پر پوله د داعش د یوه زن وژونکي پر هغو وسلوالو برید وکړ چې ترکیه یې ملاتړ کوي. دې حملې 25 کسان وژلي وه. د سوری ولسمشر وی په هواد کې روانه کورونی جګړه د روسي او لویدیز ترمنځ د شخړې په یو نوې صحنه بدل شوې ده. بشار الاسد له روسي رسنوي سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له څو میاشتې او یا څو ورستیو اونیو لیدل کېږي چې دا شخړه تر سړې جګړې زیات څه دي. بشار الاسد پر ترکیې تور پورې کړ چې د داعش او کورد یاغنو د ځپلو په پلمه پر سوریې یرغل کوي. د سوری ولسمشر دا هم په ډاګه کړ چې سعودي عربستان ورته پیشنهاد کړی چې که له ایران سره هر ډول کی قطع کړي نو ریاست چمتو دی چې له ده سره مرسته وکړي. د روسیې پولیس وایي د شمالي قفقاز په کابردینو بالکاریا سیمه کې تیر شپه په وسلواله جګړه کې درې سختریزې وسلوال وژلې دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت او د تروریزم ضد ملي کمیټې وویل چې په دغو درېو وسلوالو کې هغه مشکوک مطلوب کس هم شامل دی چې ادعا کېږي د 2015 میلادي کال پر پولیسو په تروریستي برید کې لاس درلود. د روسیې چارواکي وایي دغه درې کسان تیر شپه ناوخته وروسته له هغې په ځوابي ډزو ووژل سول چې اول دوی پر پولیسو ډزې وکړې. پولیسو هڅه کوله هغه موټر ودروي چې دغو کسانو پکښې سفر کاوه. ویل سوي چې دغه موټر پرون له چا څخه غلا سوی و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لمړی به رپورټونو ته مخه کړو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزبای ډیر ژر هغه کسان خوشي کوي چې له دوی سره زنداني دي. د دغه ګوند یو لوړ پوړي غړي محمد امین کریم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او اسلامي حزب د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د کار لپاره سره سم به دا کسان خوشي شي. اخوا د سولې عالی شورا چارواکي وایي د اجرایي کمیسیون کار په څو لاندو ورځو کې پیل شي، خو دوی ردوي چې ډیر شمېر کسان به له اسلامي حزب سره بندیان وي. صفی الله سنکزی راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې تړون د اجرایي کمیسیون د کار له پیل سره سم به هغه کسان خوشی کړي چې دوی بندیان کړي دي. دغه ګوندی ولور پوری غړي محمد امین کریم د پنځمې پورس ازادي رډیو ته تایید کړ چې یو شمېر کسان له دوی سره بندیان دي، خو دقیق شمېر نه دی معلوم. ښاغلی کریم وویل ډیر ژر دغه کسانو د خوشی کولو لړۍ پیلېږي.
در ماده 18م توافقنامه درج است که
دی وایي د تړون په اساس ماده کې راغلي چې کله دایمي اوربند اعلان کیږي او مشترک اجرایي کمیسیون په دې اړه خپل کار پیلوي د دولت بندیان ټول خوشی کیږي. د دوی د شمیر په اړه متاسفانه دقیق معلومات نه لرم، خو ډیر ژر همدا چې اجرایي کمیسیون کار پیل کړي دغه بندیانو خوشی کول پیلېږي. د حزب اسلامي د غلوړ پوری چارواکي همدار ازویل چې د دوی نظامی قومندانانو اوربند منلې او په دې اړه راتلونکو پریکړو په تمه دي. له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې په تړون کې یو له مهم برخو د بندیانو خوشی کول دي چې دواړه لوري په عملی کولو مکلف ګڼل شوی دي. اخو د سولې علي شوراوي د دوی په باور له حزب اسلامي سره به د پام وړ اندازه بندیان نه وي، خو بیا هم د اجرایي کمیسیون کار ډیر ژر پیلېږي. د سولې علي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د پنځمې پورس ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
زیات مطمئن نیستم که ما از اسلامي کدام اسیر نم تو قابل توجه داشته باشیم.
ډیر مطمئن نه یم چې له حزب اسلامي سره د پام وړ بندیانو لرو. دې ته په پام چې موږ په موافقه کې لیکلي چې د موافقه له اجرا سره سم حزب اسلامي د دولت بندیان کور سره وي خوشی دي کړی. د اجرایي کمیسیون د تشکیل په جوړښت کار شوه، په یو دوه ورځو کې کار بشپړیږي او غړي به له تکمیلي دورسته کار پیلوي.
شوان و هم عملا مقرره شروع وکړي.
کغلی سلیم وویل سولې علي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې د تړون اجرایي کمیسون ته خپل کسان معرفي کړي، خو یوازې د حکومت پلاوی پاتې دی. د حزب اسلامي او افغان حکومت د سولې د تړون له لاسلیکه باندې دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د هغه کمیسون کار نه دی پیل شوی چې د بندیانو د خوشي کولو، د بندیزونو د لرې کولو او ځینو نورو مهمو مسایلو حل ورپه غاړه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ژمنه کوي چې ډېر ژر به هغه کسان خوشي کړي چې له دوی سره زنداني دي. بل لور ته په بغلان کې د اسلامي حزب یو شمېر قومندانان وایي چې دوی د جنگي جبهو د پریښودو لپاره اسلامي حزب د مشرتابه پریکړې عوامرو ته په تمه دي، او د لافغان حکومت سره د اسلامي حزب د مرکزي پلاوي مشر وایي چې د سولې ته تفاهم لیک ته لاسلیک وروسته د حزب ټولو قومندانانو له جګړو لاس اخیستی دی. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالو د سولې موافقې له لاسلیک مخکې د هیواد په شمال ختیځ په تیره بیا بغلان ولایت کې د پاموړ حضور درلود. اوس د دغه حزب یو شمېر قومندانان چې په خوای د جنگ جبهې رهبری کوله وایي چې د محل هم ځینې سیمې له دوی سره دي په کومو کې چې دولتي ځواکونه وسلوال طالبان نشي ګرځېدای. په بغلان کې د دې حزب یو قومندان میرویس وایي چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک تر مخه دوی د دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکېل وو، خو نوموړي د پنځشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک سره سم د دې حزب جنګیالیو جنگ بس کړی دی.
په بغلان، کندوز او شمال کې د حزب د ډیرو جبهو مسولیت ازما پر غاړه دی، او موږ په دې اساس چې امیر مو ښاغلی حکمتیار صاحب د دولت سره اوربند کړی دی هیڅ غلطه استفاده نه ده کړې. که موږ په جګړو کې ښکېل وای کندوز او بغلان سقوط کاوه او ټول د مجاهدینو لاس غورځېدل. موږ دولتي سیمو ته نه ځو او دوی زموږ په سیمو کې تګ راتګ نه کوي. له هغې وروسته چې زموږ پلاوی او استازي له دولت سره کومې پرېکړې ته رسېږي موږ هغې ته درناوی کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې میزان میاشتې په اتمه نیټه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو. د روغې جوړې د دې موافقې له مخې په حزب اسلامي بندیزونه ختمیږي او نوموړی ګوند به له جګړو لاس اخلي. په بغلان کې د حزب اسلامي ولایتي مسول عبدالله نهزتیار د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په هغه ولایت کې ځینې سیمې د دوی تر واک لاندې دي. په بغلان کې د حزب اسلامي ولایتي مسول عبدالله نهزتیار د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په هغه ولایت کې ځینې سیمې د دوی تر واک لاندې دي. دغه په وینا د روغې جوړې له هوکړې مخکې د دولت د ملاتړ او حزب اسلامي ته د وفادار ځواکونو ترمنځ په جګړو کې دواړو لورو ته درنې مرګ شوبلې هم اوختي، خو هغه وایي چې اوس د دواړو لورو ترمنځ کومه جګړه نه ده شوې.
صحه کې مرکزی ازما کې است د مناطق شیخ جلال او بدلمست است.
زموږ مرکزی سیمه چې دی هغه شیخ جلال، بدلمست، کرکر او د دودکش د اوسپنې دره ده. په دغو سیمو کې زیاتې نشتې سوي. په دې وروستۍ کې هم د کرکر او دودکش په سیمو کې جنگونه و چې لسګونه کسان تلفات درلودل. د دوی نه هم څو کسان وژل سول او یو اندازه دولتي وسایل د حزب په واک کې ولویدل، او اوس هم دا وسایل له دوی سره په کرکر کې دي.
دا چې د حزب اسلامي حکمتیار غړي د دغه ولایت په کوم سیمو کې حضور لري، په دې اړه د بغلان ولی عبدالستار بارز داسې وایي.
د کومو سیمو په اړه چې دوی ادا کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي له دوی څخه یې پوښتنه وکړئ، خو په ټوله کې سیمې د محلي حکومت په کنټرول کې دي. په دې اړه موږ ته نه دوی په خپله سویلي او نه هم سپینګیرو. د ولایت مقام ته هم دا نه ده څرګنده چې کوم کسان د حزب اسلامي سره دي.
په ورته وخت کې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر محمد امین کریم وایي چې د جنگ په ټولو جبهو کې اور بند دی. دغه په وینا د حزب اسلامي کسانو د خپل واک لاندې ځینې سیمو کې امنیت ساتلی دی.
تور مثال بین شهر نو، بغلان او پلخمري
د مثال په ډول د بغلان د نوی خار او پلخمري ترمنځ په سړک د حزب اسلامي د مجاهدینو قطعات پراته دي. که دوی امنیت ټینګ نه کړي د ملکي او دولتي کسانو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. په کندوز کې ډیر د حزب اسلامي کسان چې د طالبانو په لیکو کې جنګېدل په وروستیو جنګونو کې ښکېل نه وو. له هماغه وخت چې اوربند اعلان شو د حزب اسلامي د مجاهدینو لخوا یو مرمۍ هم نه ده ویشتل شوې، تر دې چې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر قومندانانو د حزب اسلامي سره په مشورو په خپل سیمو کې جنگ بس کړی دی.
د پوزي چارو کارپوهان له جګړې څخه د حزب اسلامي د جنگلې ولاس اخیستل د هیواد په ګټه ګڼي او وایي چې دا کار د نورو جنگي ډلو د هڅونې لامل ګرځي چې له دولت سره د سولې خبرو ته کینی. د پوزي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار له راتګه او د سولې تفاهم لیک د مواردو له عملي کېدو سره به هغه کوچنۍ ډلې چې لا په جبهو کې دي په خپله جبهې پرېږدي. محمد واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یو بیلګه وي.
سندرغاړی شوکت عزیز شوکت د خپلو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
چې کوم بنیادی سیز دی هغه امن دی، موږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کړو.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې پاراډاکس څه ته وایي، شاعران یې څنګه ایجادولی شي او څه ادبي ارزښت لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا وطن پال زلمی بنسټ په پام کې لري چې د پکتیا په 1416 کې کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه به د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې جوړیږي چې ځوانان ترې په وړیا ډول ګټه واخلي او د کتاب او مطالعې په برخه کې د دوی شته ستونزې حل شي. دا وطن پال زلمی غړي وایي راتلونکي یوه میاشته کتاب راټولونې کمپاین کوي او له خلکو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. وطن پال زلمی داسې مهال په پکتیا کې کتابتونونه جوړوي چې د دې ولایت په درې ولسوالیو شواک، ګردې، څېړې یا وزې زدرانو کې تر اوسه داسې لیسې نشته چې له 12 ټولګي څخه فارغان ولري. دا ناول او کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی نوی ناول نیک چاپ شو. دغه ناول چې مومند خبرندوی ټولنې په 200 مخونو کې خپور کړی، کیسه د میرویس نیکه پر ژوند او سیاسي فعالیتونو راڅرخي. ښاغلی احمدی وایي اتم میاشتې د دې ناول پر لیکلو تیرې کړي او په لیکلو کې د استاد عبدالروف بینوا له میرویس نیکه کتاب څخه استفاده کړې ده. تر دې مخکې د ښاغلی احمدی رڼا، بوډا او د لیوانو پلونه، بړبوکۍ، خونکار، جوجو، اغزن سیم، یوه خبره درته وکم او زرو ناولونه خپاره شوي دي.
شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د واڼه سیمې اوسیدونکی دی. شوکت له څه مودې راهیسې سندرې بولي، شاعري او لیکوالي هم کوي. تر دې دمه یوه شعري ټولګه او یوه د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوي دي. شوکت وایي زه په خپله سیمه واڼه کې لومړی سندرغاړی یم او کوشش کوم چې د موسیقي له لارې امن او د ماشومانو د تعلیم پیغامونه خپاره کړم. له ښاغلي شوکت سره په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومن مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه در کوم.
خبره د موسیقۍ وکړه نو مونږ خو د ډیر وخت نه کنه شوق مې هم زیاتو او بل د 2000 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغه کې موسیقۍ خو وزیرستان کې به خیله منځ لاړه، خو مونږ بیا هم د وجرو کې موسیقۍ ژوندۍ ساتلې و. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول، به مو ښکاره کول کنه. خو تر اوسه زما د وڼه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه ورغلی، نو ما ویل په کار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقۍ لاري. او بس دا یو شوق او یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه را ورسول.
دغه تاسو څنګه ویل چې په جنوبي وزیرستان د وانه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و یا داسې سوګنو چې هنر خلکو ته وړاندې کړی وای، آیا تاسو د وانه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې د میدان ته راوځي؟
او بالکل، زمونږ چې د وانه کومه سیمه ده هغې نه تر اوسه پورې که مونږ تاریخ ته ډېر پشال اړ شو اس کوم سندرغاړی نه دی راغلی، نو بس دا برید لمامات شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته او هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ دپاره.
د موسیقۍ ډګر ته چې تاسو کله راغلی، آیا ستا د هنر سره مینه وه؟ سلامل وو علت څه و چې موسیقۍ دې شروع کړه؟ د دې وجه څه وه ستا خپله مینه وه د پښتنو د سندرغاړو چې تاسو لیدل دینه تاسو متاثره شوي وي، څه وجه وه؟
او بالکل د موسیقۍ سره خو مینا وا او وی به هم بل حالات هم داسي و خو ما خو خلکو با سویل یا سویل کنه خو زما حل د بسیما کې دا کوشش چې کوم وخت موسیقۍ تربت شو یا ماحول تربت شو د موسیقۍ د پاره کنه نو ما کوشش و خلکو د خو با مې داسي نشول ویلې ما ویل د دې سیما کې موسیقۍ ژوندې و ساتو کنه او بس نور حالات یو مینا د ټول چې سره یو شي نو انسان تر یو بریدا رسوي
تو شاعروں میں شاعری سرا سرا دو ہنر د موسیقی ڈگر تو ہمرا وتلے داسو جو اچ تاسو لمڑے شاعری تم خکڑا بیا دغی د نورس تاسو موسیقی تم خکڑا
او د شاعری وجہ خوای گنا ما تخپل هم پتن لگی چ سو جو ول می شعر ولی گلو خو البته چ کوم حالات زمون پسی ما راغل روان دی د حالات زمون پر شعر کے بدلون راو مون ډیر سم محسوس کل ډیر دردونه او سیما ورانه شو کورونا وران شو ډېر بده ورځ راغله زمونږ پسیما باندې او پاتش ودا موسیقي خبره زب ډېر مخ راغله خو هغه وجه دا ودا مخ کې دار نه راتګ چې مونږ پسیما کې د موسیقي د پاره کوم داسې لارې او طریقې نه وي کنه چې مونږ راغلي وای کنه خو نو اوس ز دومره شوم چې زما واک خپل به بولم واک د هر انسان خپل دی کنه خو د خپل مخ شوم نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار د چې مان سمره کیږي دومره د موسیقي د پاره کار وکم
مونږ لیدل چې په دې ورسته کې په شمالی او جنوبی وزیرستان کې د سخت دریزی یا د تر هکرې داس یو لړۍ تیر شو چې هغه ټول پښتانه او زپل ډیر خلک به کور کړل کور بلر بر کې دا حالات روان دي نو آیا د جنوبی وزیرستان کې دا کم حالات روان دي د دې په کتو ستا په د هنر باندې ساغیز نه پریوزی ته کولې شي ډاډه په جنوبی وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډه د شپې موسیقي او کې په جوړو کې موسیقي او کې خلک راو غړي کم چې ستاز راو غړي هغه سره او کې کنه د سخت دریزی د وژن تاسو دا لړۍ نشي پر مخ ګورل تا
او هل ته به دا وایم کنه مونږ خو ما خو مخ دا وضاحت وکړو چې هل ته مونږ جوړو کې پروګرامونه کول او موسیقي مجلسونه مونږ جوړول خو هغه سي کار نشي کېدای لکه کوم ته چې اړتیا لري موسیقي د پر هغه خدمت نشي کېدای کنه لکه کوم چې په نور سیمه کې کیږي او دا به وایم چې
وجه صدا د سو وجه د خدمت نشي کېدای ته خو دا د سیمه سندرغړې شاعر ته ولې د خدمت نشي کولای سو مسله ده
او نو هو تاسو خو کنه چې کوم حالات روان دي هلته د کوم وخت نه روان دي کنه نو هلته موسیقي د پاره خدمت کول زما د پاره ډیر مشکل کار دي د هر چا د پاره مشکل دي
ته پښتو موسیقي ډګر تر اتلو نه مخکي آیا ته د پښتنو سندرغاړو نه کم سندرغاړو نه متاثر وي
او متاثر خو د ټولو پښتنو نه يم چې څوک پښتو وایي کنه هغه نه متاثر يم خو بیا به زه دا وایم چې زه د هر چا د ښې سندرې نه متاثر وم نو کوشش کوم خانه ښه سندره ووایم
ستاسو موسیقی آیا عمر په خپل سیمایز لهجه کې کوي کنا کوشش کوي چې دا سیو امیانه لهجه استعمال کړي چې په لارو بر پښتنو ټول په پوي شي
کوشش مې دا غوډی چې زه امیانه ژبه کې سندرې وایم وایم لګایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقایي لهجه دا غي کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده د دې کې خلک ډېر دردېدل او زبرېدل دي او سپې غام ته اړتیا لري نو مونږ د خپل لهجه د لارې خلکو ته یو خپې غام ورکولې شو
نو د سهیل لري چې په روان سوکلنو کې به آیا په وزیرستانو کې تاسو دا وینئ چې د کې په پراتونکو وختونو کې دا سیمن راشي چې تاسو ول تلړ شي او جرو کې مجلسونه او کوي یا تړونه او کوي ازوانان راشي تاسو تکینی ټنګ ټکور شي آیا تاسو وینئ چې په روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي ماحول بسازګار شي تاسو د موسیقي لپاره
زوایم او ولنا مونږ پښتانه دي د غسیمه پښتانه ده کنه موسیقي سره زوایم د نور سیمه په پرتل ډیر یاد شوق لري د مونږ خلک خو وخت به انتظار یو وخت بلګي ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را بشي زمونږ نه هیلې هیڅ کله نه یو او راځي به ان شاء الله اوس هم سندرې خلک غوي په غرونو غړنګونو کې او نو ان شاء الله دا سه وخت راځي چې الته به غړ غړ پروګرامونه هم جوړیږي د موسیقۍ
خپل سندر لدارې کم پیغام خلکو ته ورکړي
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډیر د تعلیم لپاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو لپاره یو ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادی سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کو ماشومانو لپاره ترانه یو شعار غوندې وکنه بابا ما سکول ته بوځه او نو هغه د قسم و چې زه الی به زده کوم مو داس ماحول ته بوځه اده بسته مې روکا بابا مو سکول ته بوځه
چې زه الی به زده کوم تاس محل تبوزا چه زال بزد کام و تاس محل تبوزا
او لیکوال فاروق فردا نن سبا څه ډول شاعري کوي دا پښتنه زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ښاغلي فردا څخه کړي. فردا له 15 کلونو راهیسې په روسیه کې ژوند کوي، 2 میاشتې له مخه کابل ته راغلی و. راځئ واورو چې فردا په اوس وخت کې کوم مسایل په شعر کې پالي او توجه ورته کوي.
فردا صاحب، د خپل نظم او د شعر په اړه راته لنډ معلومات راکړي، ته څه ډول شعر لیکي؟
ډیره مننه محبوب صاحب. نشم کولای ووایم چې څه ډول شعر لیکم، ولې زه هغه څه لیکم چې هڅه کوم چې یو نوی شی راکم، یو نوی شی ټولنې ته وړاندې کړم. نه پوهېږم چې لوستونکي به زما د شعر په اکله څه قضاوت کوي، خو زه تل هڅه کوم چې لوستونکي لما سره په شعر کې د شعر په تفکر کې ملګری شي، خصوصا په دې لنډو شعرونو کې چې زه هڅه کوم په هغه کې اضافي کلمات، اضافي خبرې او هغه خبرې چې په شعر کې ضرورت نشته زه هغه له شعر څخه وباسم، په شعر کې ورته ځای ورنکم. دا زما د کار یا د اوسني وخت د یو ضرورت په توګه هغه څه دي چې په شعر کې غواړم هغه څه وړاندې کړم چې د اند او د هاند یو بیلګه وي.
ته په افغانستان کې ډېر اوسېدلی، هغه وخت هم شاعري کړې ده، او بیا کله چې له افغانستان مسافر شوې روسیې ته لاړې هلته هم شاعري کړې. هغه شاعري چې تا په افغانستان کې کړې او هغه شاعري چې تا په روسیې کې کړې، څه توپیر یې په منځ کې ویني؟
کله چې موږ په افغانستان کې اوسېدو، په عام صورت سره نه یوازې زه بلکې ډیری شاعران یا لکه هر بل شاعر چې په یو ټولنه کې اوسېږي، د خپلې ټولنې د اغیزو او تاثیراتو لاندې په رواني، اجتماعي او فرهنګي برخه کې شعر وایي. دغه تاثیرات او دغه روان په ما باندې هم وو. موږ د هغه وخت د یو سیستم خلق وو، د یو سیستم باندې د پاره متفکر کول، او موږ د ژوند ټول ښکلاوې د هغه وخت د سیستم تر تاثیر لاندې کتلې، او د راتلونکي ټولنې ژوند به مو انځورول. ډیرو مسایلو ته په هغه وخت کې هم یا به متوجه وم یا به نه وم. یو وخت استاد غزنفر راته یوه خبره وکړه چې ویل زه په ایران کې وم چې په کومه ورځپاڼه کې زما کوم شعر لیدلی و چې ما د ځنګل جنازې ته لیکلی و چې دا ځنګل نه پوهېږم په خپلو سړو اوږو زموږ د کلي یا نه پوهېږم د څه شی په خپلو سړو اوږو زموږ د ځنګل جنازه چیرته وړي. دغسې یو شعر و چې د هغوی خوښ شوی و. هغه وخت هم ما د سیاسي تفکرونو څخه لږ ګوښه شاعري کړې ده، که څه هم سیاستمدار وم، سیاست مې کاوه، په سیاست کې دخیل سړی وم، د شعرونه مې هم تر یو حده پورې په دې سیاسي سیستم کې شامل و. ولې ما هڅه کوله چې هغه وخت کې خپل شعر له سیاسي تفکرات څخه تر ډېره حده پورې جلا وساتم، ځکه دا جلا فکر دی، جلا شخصیت دی، جلا انګیرنې دي. په روسیه کې چې بیا لاړم، هلته نو د نور نړۍ یا نه یوازې د روسانو د شاعرانو سره، بلکې روسان ډیر بلا خلق دي، ډیر شعرونه یې ډیر د نور نړۍ د شاعرانو یې هم ژباړلي دي. د هغو شعرونو سره د آشنایۍ تر تاثیر لاندې زه پوه شوم چې نه، دنیا نوره هم پراخیږي او ورسره شعر هم پراخیږي. په دې خاطر زما شعرونه فکر کوم چې په دې وروستیو کلونو کې یو مقدار تفاوت ولري نظر هغه پخوانیو ته.
روسي ټولنې روسي ادبیاتو ستا په شعر څه تاثیر وکړ؟
فقط ورو ظلم زما اند او ژوند ته پراختیا ورکړه. نور نو چې دا چې زما شعر د روسی شعري تفکر یا د روسی تفکر تر اغیز لاندې وي دسه نه ده، فقط هغه ذهن فکر په مطالعه سره سیقل مومي. موږ مطالعه وکړه، یو مقدار له نوي ادبي هستونو سره آشنا شو، او مو لیدل چې هغه شعر چې موږ دلته په افغانستان کې وایو، خصوصا په اوسنیو شرایطو کې چې متاسفانه په دې ډیرو دغو کې موږ د ګوتو په شمار شاعران لرو، کاشکې زیات هم لرلی، په نوره نړۍ کې شعر د هنر د فرهنګ د ټولنې د پاره ویل کیږي نه د ځان د پاره، یا خصوصا دغه د قافیو په پلومو کې د یاد قافیو د زلفو پلومو کې بند شاعران زمون چې نشي کولای لیوې خاص احاتې څخه ځان وباسي او غوړی اواز هم د غزل ته مخه وکي، دوی څخه ډیر نور شیان پاتې کیږي چې دوی باید ووایي ولی فرصت ورته نشي پیدا کولای.
فرداسي یو بل مهمه مسله ته خو په روسیه کې اوسېږي، د روسیې د فرهنګي قشر سره، د روسیې د ادبیاتو سره آشنایي، هلته ور سره ادبیات به مطالعه کې، د افغانستان د ادبیاتو البته خاص کر د پښتو ژبې د ادبیاتو اوسنۍ رنګ او همدارنګ د روسیې ادبیاتو اوسنۍ رنګ څنګه ارزوي؟ کده سید پرتلنې په سر غورته وګوري څه پر څه ډول غار نتیجه به تاسو واخلې؟
روسی ژبه ډیره غنی ژبه ده، ډیره پنګواله ژبه ده، په دې ژبه کې پوشکین زیږیدل، په دې ژبه کې لرمانتوف زیږیدل، په دې ژبه کې داسایوفسکی زیږیدل، او په دې ژبه کې یاسینین زیږیدل، په دې ژبه کې خورا مایاکوفسکی، نور ډیر لیکوال او شاعران تر شولو خوفه پورې چې د نوبل جایزه یې هم واخیستله په ادبیاتو کې، د دن آرام یا آرام دن د رومان په نتیجه کې چې فکر کوم هغه به هم له خیره بهان صاحب تر کار لاندې نیولی او چې په پښتو یې وژباړي نه په امکار به څنګه وي. د دغه دواړو ژبو ګرامرونه هم سره نږدې دي، او دغه دواړه ژبې روسي ژبه او پښتو ژبه دواړه موسیقار ژبې دي. هغه موسیقي چې مثلا په پښتو شعر کې دی په روسي شعر کې هم شته. له دې امله ما چې کتلې دي هغه نازو خیالي چې په پښتو شعر کې دی یا هغه نازو خیالي چې په روسي شعر کې دی، دغه په دواړو شعرونو کې د دوه یا د دواړو ژبو په شعرونو کې لیدل کیږي. له دې نه علاوه چې په شعر کې د تفکر مسلې ته توجه وکړو، په روسي شعر کې فکری یا اندیز خوا لګ ډیره ژورتیا لري، او زمونږ شعر کله خپل څو تنو کلاسیکو شاعرانو څخه تیر شو چې خوشحال خان دی، رحمان دی، قادر خان شهدا دی، حمید مومند دی، دا کسان یوې خوا ته پریدو. په روسیه کې دغه کسان له پوشکین نه وروسته خورا ډیر زیات دي چې د ژبې د تقویې او د ژبې د پیاوړتیا لپاره یې ډیر کارونه کړي دي. زه همیشه دا وایم چې په هر ژبه کې شاعر ژبه تقویه کوي، ځکه شاعر هغه څه ژبې ته وړاندې کوي چې یو ژبپوه شاید مخالف وي. دا د ژبې د تقویه لپاره د شاعر کار ډیر ارزښت لري چې زه فکر کوم په هم په افغانستان کې او هم په روسیه کې ژبپوهان زموږ دې مسالې ته توجه کړی ده او دې ته اهمیت ورکوي. هر ژبه په خپل ذات کې، په خپل حوزه کې د اهمیت وړ ده. د پښتو ژبه په خپل حوزه کې او روسی ژبه په خپل حوزه کې، ولی مقایسه کول د دوی لګران کار دی. مګر دا خبره زه کولای شم چې دغه وجوهات لکه د موسیقي درلودل، په ډیر ژبه کې موسیقي نشته، ولی په پښتو کې او په روسی ژبه کې یا زمونږ دری ژبه کې هم دا موسیقي شته. دغه د موسیقي یا د موسیقیت مشترکات دي چې په دواړو ژبو کې لورای لیدل کیږي.
یو بل مسله، کله چې تاسو یالته په فرهنګي غونډو کې برخه اخلئ، کې نه خپل شعرونه وای پښتو نه روسی ته ژباړلې په ترجمه ای وای، او هغه فکر او هغه محتوا چې دلته په اوس وخت کې یعنی اړتیا په افغانستان کې ورته لیدل کیږي، یعنی فکری افغانی وي، دا کله چې تاسو هلته ولولئ روسی لیکوالي واوري، دا غوی هغه تاثرات څه وي؟ داسې کله در سره شریک شوي دي؟
ډیر زیات شریک کیږي. یو خو هغه مسله ده چې یو وخت نو پیګم منګلو نغمه وا که څوک روسی ته تللی که سندرې ویل، یو سندرې ویل چې په بام ولاړه ده وګوره یالم او نره یې غاړه ده وګوره یالم، کوم روسی له افغان نه پښتنه کړی چې دا سندر غاړه څه وایي؟ وای وګوره چې په بام باغ بام چې وایي نو د دې یو اتلس منزله شل منزله تعمیر فکر کړی کنه، چې دا جلې یالته ختلې ده، دا نارینالته ختلې او سندرې وایي، دا ورته ګوري دا وګوره دا نره په بام باندې ولاړه ده غاړه نه ده. نو روسی فکر کړی و چې دا نو په دې 25 منزله تعمیر باندې څه کولای شي خطلې ده کنه. لدی خبرو نه چې تیر شو، روسان په مونږ کې یو سویني چې هغه یو درد دی، یو غم دی چې زمونږ په دننه کې دی. مونږ د خپل ټولنې څخه جلا خلک نه یو. کله چې مونږ یو شعر وایو، هغه شعر کې هغه تاثرات چې مونږ یې بیانوو شاعر لکه چې د ټولو شاعرانو زرونه سره یو رقم وي، هغه اوتومه د احساسي، حتی د خاندیکوف سیلکین په نامه یو بل شاعر دی، بیارین په نامه یو بیارینوف په نامه یو بل شاعر دی چې د لیکوال اتحادی رئیس هم دی، د مسکو د ښار د لیکوال د اتحادی سو سو زره دوی ویلي دي چې که موږ ته دغه شعرونه ستاسو ترجمه هم نشي، ستاسو دغه د ادا او اکت او ویل دغه څه زموږ زړونه له تاسو سره تړي، دا موږ ته جالبه خبره وه. مسلم دغه تاثیرات سره یو بل باندې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
پژوان که ډیر شیان داسې وی چې کوو غواړو هغه ولرو، مجبوری گو چې قیمت پرې کړو، په پیسو یې رانیسو او یا نور زحمت او تکلیف پسې وګالو، خو ګڼ داسې څه هم شته چې دا ډول خواری نه رانه غواړي. له هغې جملې څخه یوه هم خوشحالي ده. خوشحالي کاملا وړیا ده، هر څوک کولای شي ځان خوشحاله وساتي او ګرمجن حالت لکه ګرد له زړه او ذهنه وڅنډي. ارواپوهان وایي خوشحالي بهر نشته، هر څوک هغه باید په ځان کې دننه ولټوي. وګمه جبارخیل راغلی او د خوشاله سړي د کمیس نقل ورسره دی. راځئ واورو چې د خوشاله سړي څرنګه کمیسو.
د خوشاله سړي کمیس ونه وو یو پاچا وو. د دې پاچا ایکی یو زوی وو چې په کرده دنیا یې نه بدلاو، خو شهزاده به همیشه غمجن. کرای ورځ یې له کړکۍ څخه خالي آسمان ته کتل. پلار یې ورته وویل، زویا څه دې کم دی، مشکل دې څه دی؟ زوی ځواب ورکړ، زه په خپله هم نه پوهیږم چې څه غواړم، څه مې کم دی. پلار یې پوښتنه وکړه، مین یې؟ که دې هر نجلۍ په زړه اوري ته بس غږ کوه، راوستل یې پر ما پروا نه کوي که هغه د ډیر زورور سلطان لور وي یا د خوار پادوان. شهزاده وویل، نه پلاره، نه یم مین. پاچا د شهزاده د خوشحالولو لپاره هر هغه څه وکړل چې تصور یې کیدای شو، مګر نه یې تیاتر، نه یې د نڅا مجلسونو، نه یې کنسرتونو او نه یې سندرو، هیڅ شی شهزاده خوشحاله نه کړ. د هغه رنګ ورځ په ورځ زیړېده. پاچا امر وکړ چې د دنیا له ګوټ ګوټه دي تر ګردو لایق استادان، طبیبان او حکیمان راغونډ شي. همداسې وشول. پاچا دوی ته شهزاده ورښکاره کړ او د مشکل د حل کولو غوښتنه یې ورنه وکړه. عالمانو له ډېر غور وروسته چې راغلل، پاچا ته یې وویل، اعلی حضرته، موږ ډېر فکر وکړ، ډېر کتابونه مو وکتل او د ستورو حساب ته حاضر شو. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نړۍ خوشحاله سړی پیدا کړئ، داسې څوک چې په رښتیا خوشحاله وي. که شهزاده د دغسې چا کمیس واغوندي، له غمه به راووځي، مشکل به حل شي. پاچا سمدستي د دنیا هر لوري ته استازي واستول چې خوشحاله بنیادم پیدا کړي. په دې لټون کې یو پادری د سوي دین ملا د پاچا دربار ته راوستل شو چې ویل کېدل، د دنیا د مخ تر بل هر چا خوشحاله بنیادم دی. پاچا ورته وویل، ته په رښتیا خوشحاله یې؟ هغه ځواب ورکړ، هو صاحب. پاچا ورته وویل، زړه دې نه غواړي چې اسقف دې وټاکم او د نورو پادریانو مشر شي؟ پادری ورته وویل، دا خو مې صاحب لوی ارمان دی. پاچا ورباندې ناره کړه، ورکشه، له مخه مې لرې شه، زه داسې څوک غواړم چې په رښتیا خوشحاله وي، نه د تا غوندې چې په خوشحالۍ پسې ګرځي. د خوشحاله بنیادم د موندلو هڅه بیا پیل شوه او ډېر وخت لا نه و تیر چې پاچا ته خبر راغی چې په ګاونډي ملک کې یو واکمن واقعا راځي او له ژونده خوشحاله دی. خبر راوړونکو وویل چې د دې واکمن میرمن بې حسابه ښکلي او بې حده نیکه ده. واکمن ډیر اولادونه لري او خپل ټول غلیمان یې تس نس کړي دي، په ملکې کراره کراري ده. پاچا ته بیا هیله پیدا شوه، سمدستي سفیران ورواستول چې کمیس ورنه وغواړي. ګاونډي واکمن سفیران خپل حضور ته ومنل او ورته یې وویل، هو دا واقعیت دی چې زه هر هغه څه لرم چې ممکن بل څوک یې د لرلو ارزو وکړي، خو له بلې خوا زه اندېښمن یم، ځکه زه به خامخا مرم او دا هر څه به رانه پاتې کیږي. زه په همدې اندېښنو کې شپې ویښې تېروم. سفیرانو چې دا خبرې واورېدلې، د کمیس غوښتنه یې بې فایدې وبلله، تش لاسونه راستانه شول. له پاچا نوره لاره ورکه شوه، ښکار ته لاړ. یو سوی په نخه کړ. سوی په پخا ولګید شوبل شو خو ونه مړ. په دریو روغو پښو یې منډه کړه. پاچا د ښکار ملګري په ځای پریښودل په سوی پسې لاړ. په دې منځ کې د سندرو غږ واورید. یو چا سرو کې ویل. پاچا د سوی لټون بس کړه او له ځانه سره یې وویل، څوک چې دومره مستې سندرې بولي خامخا خوشحاله دی. پاچا په آواز پسې لاړ. د انګورو یو باغ ته ورغی. هورې یې یو زلمی ولید چې سندرې یې ویلې او شاخه بوري یې کوله. زلمی وویل، اعلی حضرت په خیر راغلې، کاشکې مو داسې وخت تشریف راوړی وی چې انګور خو وی. پاچا ورته وویل، خیر یوسی، آیا غواړې چې پایتخت ته دې بوزم؟ ته به زما انډیوال یې. زلمی ځواب ورکړ، صاحب قربان دې شم، زه څه نه غواړم، زه د خپل حال د پاپ په مقام نه بدلوم. پاچا ورته وویل، ولې ولې ستا غوندې ښکلی زلمی به هلته؟ خو زلمی په بې صبرۍ وویل، نه نه، زه نور په ژوند کې تر دې زیات څه نه غواړم. پاچا ته په زړه کې ور تیر شو چې آخر مې خوشحاله کس ومن. نو ورته یې وویل، زلمیه زما یو کار دی، هغه به راته وکړي. زلمی ورته وویل، اعلی حضرت په دواړو سترګو زما د وس که هر امر خدمت وي، ولې نه؟ پاچا ورته وویل، لږ صبر وکړه. پاچا چې له ډېرو خوښۍ بې صبره شوی و، زلمی یې پریښود، د باندې راووت. په خپلو ملګرو پسې یې آواز وکړ، ورنارې یې کړې، هی راپسې راشئ، زما زوی بچ شو، زوی مې بچ شو، هی. او چې هغوی راغلل، پاچا زلمی ته ودرول. پاچا شروع وکړه، زلمیه زه به هر هغه څه وکړم چې ستا په کار دي، خو ته یې ماته راکړه. زلمی وویل، صاحبه څه غواړې؟ پاچا وویل، زما زوی مرګي حاله دی، یوازې ته یې ژغورلی شي، یوازې ته یې دلته راشه. او پاچا ور ټوپ کړل، د هغه د چپنې په لرې کولو یې شروع وکړه، خو ناڅاپه وچ ودرېد. لاسونه یې لکه شل شوي چې وي ساړه ساړه راوزړېدل. خوشحاله سړی کمیس نه درلود.
په نویو ادبي بحثونو کې چې نن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي، یو جالب بحث د پاراډاکس دی. پاراډاکس څه ځانګړنې او څرنګه هنري جوړښت لري؟ شاعران څنګه کولای شي پاراډاکس رامنځته کړي؟ په نننی ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته راړوم. ډاکټر صاحب، یو نوی بحث چې کیږي هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو بحث دی چې نن سبا خلک ډېره توجه ورته کوي ادیبانو ته. یو څه دغه د پاراډاکس په حیسه کې راته ووایاست چې څه مفهوم لري، څنګه جوړښت لري، څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو؟
پاراډاکس رښتیا هم نوې ادبي او معاصر اصطلاح ده. زمونږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه ده ورته شوې. خو د پاراډاکس بیلګې او زمینې زمونږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي. موږ په پخوانی بدیو بیان کې یا په فنونو کې یو سنت لرو د تضاد یا طبق په نامه. هغه داسې ده چې کله چې دوی متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي، موږ وایو چې دا دوی سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه. مثلا په دې سند کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د ده په هر شعر کې تاسې د تضاد او یا د طبق یوه بېلګه موندلی شئ. وایي، ما چې د مینې ابتدا وکړه تا په ستم کې انتها وکړه. په دې شعر کې ابتدا او انتها. یا مثلا ستا د خیرو رد عمل واشنا ما په اخلاص درته دعا وکړه. خیرې او دعا، دې ته تضاد یا طبق وایي. خو کله کله داسې کیږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ، بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غاړه غړې شوي وي چې د یو بل مفهوم یې دفع کړی نه وي، بلکې یو نوی مفهوم یې زیږولی وي او یا یې د یو بل مفهوم تقویه کړی وي. پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کېدو ته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي، بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه درېمه معنا وزیږوي.
ډاکټر صاحب، د دې مثال به مو وایاست چې ځوانان پرې باندې پوسی چې څه رقم یو حالت.
او د کروان صاحب یو شعر دی چې دا شینکی باغ مې له ګلونو ډک دی، لکه د سلو ناو سپین مخونه سر لاسونه، د باغ په غېږ کې ژوندي د نغمو سل محشره، او د دې سلو ښکلاګانو غېږ کې د سپین اوښکو او مسکا له خمیر یو مړی جوړه ده پرډکس دغه مړی دی چې د وخ کو مسکا د خبیر نه جوړه ده وخ کې مسکا سره ضد دی او دغه از د دس سره یو ځای کېږي چې د دوی د خبیر نه یو مړی جوړیږي او همدغه مړی پرډکس دی
د دوو متضادو شیانو داسې یو ځای کېدل چې یو دریم شی رامنځته کړي
بالکل په تضاد یا تباق کې دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ دي خو په پراډاکس کې داسې سره یو ځای کېږي چې دریم معنا زیږي مثلا سایل سی وایي ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کومه ستا د په خپل حسن قسم می جانویخ مینه کړي دلته د دې لمبو سیوری پراډاکس دی ځکه سیوری سړوالی رادوي او لمبی تودوالی رادوي تودوالی او سړوالی سره ضد دي خو د لمبو سیوری یو دریم مفهوم دی چې شاعر ایجاد کړی دی او دا مفهوم داسې دی چې لمبه سوزونکي دی او سیوری د یخنۍ او سړوالی حالت رادوي خو شاعر وایي نه دغسې لمبې هم شته چې په هغو باندې سړی ټکوریږي او د په هغو باندې سړی زړه یخوالی مومي ولا غادي حسن لمبه ده استاد پسرلی وای چې د بلا څوک وچ غوغا به د سکوت ناوري د بلا څوک وچ غوغا به د سکوت ناوري کمی په خلور ته وینا نه راځي نه دی راځي دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشه شور د خاموشه چیغي دا پارادوکس دی غوغا او سکوت سره ضد دی خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا د سره غړ غړې شوی چې دریا مفهوم زګولې مطلب دا چې په پارادوکس کې کله کله متضاد پدیدی دی وی بلی صفت وی کله تشبیهی اړی کې لري کله په دو متضاد کې یو صفت وی یو موصوف وی کله یو مضاف یو یو مضاف الیه وی د زه د اړیکن لري مثلا کله چې موږ وایو چې دا بلا څوک چې غوغا به د سکوت نه وري په دې ځای کې سکوت دومره ډیر خودل شوی چې غوغا کوي یعنی دلته د سکوت د غوغا صفت دی
یو ایکو را یاد اسو د جاپانیانو وای هدیرې ته ولاړم خاموشي چغې وهل
بالکل د خاموشي چغې ول مننه دا چې خاموشي دومره ډیره وه مونږ صفت مونږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي دلته چغې چې دی خاموشي تشریح کوي یعنی خاموشي دومره ډیره وه چې د لرې نه اورېدل کېده مونږ د لرې نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده په دې سب په پاراډاکس کې د ازدادو ترمنځ هغه پخوانی اړیکه چې د یو بل په وړاندې ولاړوي هغه ختمیږي بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یو ځای کېږي چې یو بل تقویه کوي یو علت دا دی چې پاراډاکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا د ډېر ژورې مشاهدې نه راځيږي فلسفي لیدلوری دا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې ازداد اصلا شته نه او ځینې ازداد په خپل اوج کې او خپل متضاد باندې اوړي مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي اوبه په عادي حالت کې دی اور ضد دی اور وژني خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوري یا واور باندې بیا سړی سوځوي په واور باندې سوځېدلي خلک به تاسو لیدلي وي چې پښې سوي وي او هغه سوي موږ په طبابت کې فروست بایټېډ ورته وایو په واور باندې سوي هغه سوي چې په واور باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي د دې ازدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیول سره موږ وایو چې د اوبو اور یا په واورو سوتا هغه څوک چې په واورو سوځېدلی دی هغه ته وایو چې د دې اوبو په اور سوځېدلی دی نو ګواکې زموږ په خبره کې منطق هم شته او پاراډاکس هم دی دلته واوره اور سره ضد نه دي بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت دی مثلا کرون سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لامبي زلمی جنگ خوړلی د کابل جان د جنو مړي هم نه هنګ خوړلی دلته هم د اور سیند یعنی اور دومره ډیر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي سیند چې دی د اور ډیروالی تشریح کوي بلکې سره ضد نه دي مونږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې یاره په دې دا په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي مونږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي د ازدادو په یو بل باندې په نهایت کې اوښتل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه دا دویم رنګ دی د ژړا پېژنو یعنی په پاراډاکس کې خندا د ژړا دویم رنګ دی یا یو پدیده د خپل متضاد پدیدې دویم رنګ دی او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې موږ تاسو د پدیدو د سره تکراری اړیکې لرو تکراری اړیکې دا دي چې موږ مثلا شور آورو د خوشاله په وخت کې خوندو د غم په وخت کې جوړو ور ګرم ده او به یخ دی یخ سوړ ده دغسې خو کله کله شاعران په یخ کې ګرمي پیدا کی په ور کې یخنی پیدا کی په غم کې سرور پیدا کی او په سرور کې غم پیدا کی په خاموشۍ کې چیغې پیدا کی په چیغو کې خاموشي پیدا کی یعنی خپل متضاد حالتونه هغه څه چې موږ یې توقع نه لرو دا حیرانوونکی وي او حیرانی د هنر یا تعجب رامنځته کول د هنر یوه لویه ځانګړنه ده. مثلا موږ تاسې وایو چې ژوند خوږ دی او ژوند ښکلی دی ژوند دغسې خو کله کله ژوند ځینو خلکو ته دغسې هم تریخ شوی چې د مرګ غوندې تعبیر کړی او ځینو خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ پوج کې مخامخ کیږو او هغه د مرګ غوندې جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم چېرته یې کېږدم د ژوندون د مړي پیټی مې په سر دی. اوس د ژوندون مړی ژوند او مرګ سرزی دي خو کله چې ژوند خپله په مړي واوړي او ستا په اوږو بار وي دا پراډاکس دی. یعنی په پراډاکس کې کله چې یوه پدیده د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې واخلي او د خپل متضاد اړخ خصوصیتونه پریزنت کی بیا موږ وایو چې پراډاکس رامنځته شوی. ژوند زموږ کار اسانه وي خو که کله خپله د جنازې غوندې شي پیټې شي نو د مرګ چمونه چې شروع کی په دې وخت کې دای په پراډاکسي حالت کې دی. او سایل صاحب هم وایي چې وړې مې د روح جنازه چېرته د خندا په اوږو په وینو سره د ترشین کې شین کې خالونه نشي. د روح جنازه روح او جنازه یعنی روح د ژوند شاهد او جنازه د مرګ تصور راکوي. دا دواړه سره یوځای شوي یو بل تصور رامنځته کړی چې ژوند دومره سخت دی یا روح دومره ستړی شوی دومره دروند شوی لکه د جنازې غوندې. د پراډاکس دوې خواوې چې وي ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري کله کله یې صفت او موصوف وي او کله کله ممکن د اضافه اړیکې ولري یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سویل صاحب چې وایي چې ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوم. دلته د لمبو سیوری سیوری مضاف دی او لمبې مضاف الیه دي د اضافه اړیکې لري. یا کله چې دی وایي د روح جنازه په دې کې هم د اضافه اړیکه دی خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کېدای شي د صفت موصوف اړیکه وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالي ډکه ده د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډېر دی چې په پیالې کې د هیڅ شی نشته. یعنی که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي مکمله تشه نه ده خو کله چې په مکمل ډول د تشوالي نه ډکه ده یعنی هیڅ نشته پکې د پیالې د تشوالي په اړه یوه مبالغه ده او دا د صفت کار دی. نو یا کله چې موږ وایو چې تاسې مخکې جاپاني هایکو وایي چې هدیرې ته تللی وم خاموشۍ چیغې وهلې. دلته د چیغې د خاموشۍ صفت دی بلکې ضد نه دی خاموشي او چیغې سره ضد دي خو دلته چیغې د ضد کار نه کوي لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و. دلته چیغې خاموشي تقویه کوي او بلکې د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنې خاموشي څومره وه. ځینې شیان نه اندازه کېږي موږ تاسې خاموشي نه شو اندازه کولی. یا تشوالی موږ وایو څومره تشه ده که نه که موږ غواړو چې د تشوالی په مبالغوي شکل وښیو یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالی نه ډکه ده. او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده څومره خاموشي ده د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده او په اوج کې ښیو موږ وایو چې خاموشي بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي او په دې حساب د پاراډاکس استتیکي یا ښکلایزه فلسفه هم همدا د ادبیاتو کې چې موږ د ناشنا په دې دوسره مخامخ کوي د په دې دوسره زموږ اړیکې ناشنا کوي بیرته نوي کوي. موږ او تاسې د اواز اورو اور ته لاسونه تودو یخ سوړ دی او ځینې په دې خپل فزیکي ځانګړنې لري خو کله کله شاعران د خیال په مرسته او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته او یا د مشاهدې په مرسته د ژورې مشاهدې په مرسته په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کی چې هغه ناشنا وي حتی د هغې پدیدې ضد وي. او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کیږي او ناشنایي د هنر او د خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره دا ده چې موږ په خو د تشبیهاتو د استعارو بحث وکړو. تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي. استعاره هم هماغه تشبیه ده چې لږ رالنډه شوي وي. په ازدادو کې د دوو شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي خو پراډاکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی، یو ځانګړی ډله دی چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوې اړیکه پیدا کوي او دا اړیکه به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پراډاکسي انځورونه له یوې خورا په تشبیهي او مجازي تصویرونو کې راځي، ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کړي او پخوانی داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونه شي. خو که پخوانی د پوهانو د روح جنازه، د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا او د خاموشۍ چیغې او د اوبو وور د له تشوالي ډکواله یا له ډکوالي تشوالی دغسې هنري انځورونه اورېدلي وای، زه فکر کوم چې هغوی به تصور کړی و چې دا تشبیهات دغسې ممکن دي. مثلا ستاسو یو شعر دی منصب چې وایي چې سترګې دې د ساحل د اوبو رنګ مارغانو ځالې دي، موسیقي پارونکې اوبه پکې لمبېږي، اوس هر څه شی چې غواړي ومینځل شي یا موږ یې ومینځو هغه په اوبه باندې به کوو. خپله چې اوبه غواړي ځان ومینځي هغه په دو سترو کې لمبېږي، خپله د اوبو لامبل چې خپله د پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده. کله چې د خپل پاکوالي ته ضرورت احساس کړي هغه په دو سترو کې لمبېږي. دا پراډاکس دی. او د استاد پسرلی یو شعر دی چې ډېر خوندور پراډاکس پکې راغلی چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، هغه دا ده چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، ښه پر ځای روان یم نه پوهېږم سپور کپلی یم. یعنی شاعر هم ښه پر ځای دی، هم په دې ښه پر ځای حالت کې روان دی او په سکون کې حرکت پیدا شوی. د بدل یو مصرع ده چې نقطه هم نازی رواني میکند، او د دې نه معلومیږي چې دا پراډاکس دی ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، د متضاد حالت ځانګړنې پکې پیدا شوی. دې ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پراډاکسونه وایي چې زموږ په پخوانی د پوهنه کې ډېرې شاعري نه دي ورته شوي. خو که خپله شاعري کلاسیکه شاعري یا معاصره شاعري وپلټو د کلا پروډکسونو د ډېر ښکلو پروډکسونو ډېرې زیاتې بېلګې پکې دي.
ډاکټر صاحب، که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع کې شاعران وغواړي پروډکسونه رامنځته کړي، کومو ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه یې ډېر مهم دي؟
پروډکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا دی چې کله چې شاعران د ازدادو او نهایی شکل ته پام وکړي. مثلا ما مخکې یو مثال ورکو دی واورې د سوځولو، د دې کله چې اوبه په واوره اوړي یا په خپل نهایي شکل اوړي نو خلک سوځوي دي اور غوندې. دې علت ته په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکي خصوصیت ته په پام سره چې واچ وړي اوبه په یخ پیدا د اور خویونه کا او چې ته سرد مهري ورسوا خیر به مینه شي. یعنې د سرد مهرۍ نه مینه جوړي. کله چې شاعران په ازدادو باندې فکر وکړي او د هغوی ترمنځ مشابه ځانګړنې پیدا کړي، خصوصا پر پدیده کې د خپلې متضادې پدیدې ځانګړنې پیدا کړي، په خاموشۍ کې شور پیدا کړي، په شور کې خاموشي پیدا کړي، په سکون کې حرکت، په حرکت کې سکون، په اوبو کې اور، او دغسې متضاد حالتونه داسې سره یوځای کړي چې یوه دریمه منوځي کوي، یا دوه متضاد حالتونه داسې سره یوځای کړي چې یو د بل صفت او موصوف وي، به کولی شي چې پروډکسونه رامنځته کړی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه محمد صاحب.
داستان نازک یادوں نشے چہتا زخمی پکے داستان.